د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه درته په دې ګړۍ کې هرکلی وایم. بشیر ګواکی مصر به په دې خبرونه کې بوروال کاکړي هغه به تاسو خبرونه وړاندې کوي. 12 بجې دی او له 12 څخه تر 20 بجې په دې خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو په اړه باندې ورته رپورټونه لرو. همدارس په د ترکی هغه هلیکاپټر چې په پرون په افغانستان کې یې عمله د طالبان سره غمل شوی په غیړه هم درته رپورټونه لرو. خاول له برول کاکړه خبرونه.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکي. د پاکستانی پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کانی له افغان روس مشر حامد کرزي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د لیدو لپاره نن برسلز ته ځي. افغان چارواکي وایي چې په لوګر ولایت کې د وسروال طالبانو لخوا د یرغمل سو ترکی وګړو د خلاصون په لړ کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی سوی او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون پر عربي هیوادونو ژغ کړی دی چې د شام په جګړه کې وشکیلو دواړو غاړو ته د رسیدونکو وسلو مخه ونیسي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستانی پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د دې ملک د بهرنیو چارو سیکرټری جلیل عباس جیلانی له افغان او امریکایي چارواکو سره د سبانوی خبرو اترو لپاره نن د بلجیم پلازمینې برسلز ته ځي. په دې خبرو اترو کې به د افغانستان او ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم برخه اخلي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن برسلز ته روان شوی دی. د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیزی د دوشنبه په ورځ ویلي چې د دې لیدو کتو تابع د دې لپاره شوی دی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بیرته ورغول سي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی په دې وروستیو کې د پولي پر سر د شخړو د روغې جوړې د بهیر په لړ کې د نه پرمختګ لامل رامنځته شوی دی. ایمل فیزی ویلی دی چې پاکستان په دې کې پاتې راغلی دی چې په افغانستان کې د روغې جوړې پاړه خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د هغه په وینا له پاکستان سره د افغانانو صبر ختمیږي. افغان چارواکي وایي چې په دې لوګر ولایت کې د وسلوال طالبانو لخوا د یرغمل سو ترکی وګړو د خلاصون لپاره اوسه پر کوم پرمختګ نه دی سوی. د لوګر د ولایتي شورا مشر ډاکټر عبدالولي وکیل ویلی دی چې د دې کسانو د روغ رمټ راخوشکول لپاره د دوی هڅې دوام لري. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي تېره ورځ ناوخته په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې هلیکاپټر د سوارلیو د ژغورلو لپاره جدي هلې ځلې پیل شوي دي.
پولیس ما هم از دیشب به این طرف وقت
دی وی پولیس لکل نچه تیر اشپا پا دی اره معلومات تر لاسه کرل سیمیتا ورغلی. دا هلیکاپتر پوزی نه دا بلکه یو خصوصی شرکت پوری اره لری. دا پا کرایانی ولشوی هلیکاپتر دا چه خواهی دا سوداگری او یا هم دا ساختمانی شرکتونو لخوا کارول کیگی.
د یادونې وړ ده چې د خراسان په نامه د یوې شخصي کمپنۍ د هلیکاپټر د یک شنبې په ماښام د خراب موسم له کبله د افغانستان د لوګر ولایت په لرې پرته او نسبتا ناارام ولسوالۍ ازرکې بیړنۍ ناسته کړې وه. رپورټونه وایي چې په دې هلیکاپټر کې 8 ترکی وګړي، یو افغان ژباړن او 2 پیلوټان سپاره وو چې یو یې د روس او بل یې د ازبکستان یا ترکمن یا یوکراین بلل کیږي. د اومنیشنل ګوند د سند صوبای مشر سېنېټر شای سید ویلی دی چې د خیبر پښتونخوا رنګه په کراچي کې هم د دوی انتخاباتي کمپاین له امنیتي ستونزو سره مخامخ دی. سېنېټر شای سید د دوشنبه په ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د همدی حالاتو لکبله د دوی د ګوند ډیرو ادارانو د کراچي شهر پریښی دی. شای سید ویل دا د پاکستانی حکومت او جاسوسي ادارو کار دی چې ورپکې لمنځیو سي.
دا د حکومت وخت لا دی جنسو ادارو لا پکاره چې کیږي سو چې جنس نه کیتا اون کای وو غوړي زما په خاجنه مطالب نه به بدمشي اسه به ختم کړی خو نه ختم. لیکن عام عوام چې دین عوام مون سره دا عوام دي چې عوام بدی پوری په سند کې پکاره چې خاص کر د پښتنو د بقا جنگ صرف ان بي کې
یا د دې وی چې اتیر ورځ هم د خیبر پښتونخوا په صوبای کې د اومنیشنل ګوند پر یو ځای انتخاباتي دفتر د لاسي بم په برید کې د یاد ګوند دوه غړي ټپ شوی دی. د پاکستان یو عدالت د دې ملک په خوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته اجازه ورکړې ده چې په راتلونکو عام انتخاباتو کې برخه واخلي. د لاهور های کورټ د دوشنبه په ورځ د انتخاباتي ټریبونل هغه امر رد کړ چې د رواني میاشتې په پایل کې راجا پرویز اشرف د درغلو د تورونو له امله نه اهله ګرځولې. په خوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف له هغه وروسته په لاهور های کورټ کې اپیل کړو. له پیپلز ګوند سره اړه لرونکي راجا پرویز اشرف د تیر کال په جون میاشت کې له هغه وروسته د پاکستان د وزیر اعظم په توګه دنده پیل کړه چې د ملک ستري محکمې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له دندې لرې کړ. پر هغه تورو چې د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد یې د یاد عدالت په غوښتنه د سویټزرلینډ چارواکو ته هغه لیک نو لیکلی چې د ولسمشر آصف زرداري پر ضد د درغلیو مقدمه بیا پرانیزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر عربي هیوادونو ژغ کړی دی چې د شام په جګړه کې وشکیل دواړو غاړو ته د رسیدونکو وسلو مخه ونیسي. بان کی مون دا غوښتنه د دوشنبه په سهار د ملګرو ملتونو په مرکز کې د عربي ټولنې له مشر نبیل العربي او د قطر له وزیر اعظم حماد بن جاسم السانی سره د لیدو کتو پر مهال کړی ده. خو د عربي ټولنې مشر نبیل العربي ویلي دي چې په اوس مهال کې د دې وسلو مخه نیول ناممکن ده. د نبیل عربي په وینا دا ځکه چې د شام حکومت له ټولو غړو وسلې ترلاسه کوي، نو د برابرۍ لپاره د هغه په وینا باید یاغیان هم وسلې ولري. ریپورټونه وایي چې د بشار الاسد نږدې ملګری روس له ایران او حزب الله سره په ګډه شام ته د وسلو یو لوی ورلېږونکی دی. قطر بیا د هغو غوښتنو مشري کړې ده چې له مخې یې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفینو ته درنې وسلی ورکل سي. د خبرونو پای
خبرونه درته بوروال کاکړ وړاندې کول. اوریدونکو، د پاکستانی پوز مشر او د دوی د بهرنو چارو سیکرټري د بلجیم په برسلز کې د افغان ولسمشر او د امریکایي چارواکو سره خبرې کوي. په دې اړه باندې هم تاسو رپورټونه لرو، نو رپورټونه هم را سره شته دي په دې ګړې کې به واورئ. د پاکستان، افغانستان او امریکا چارواکي په برسلز کې سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر ویاند مل فیضی وایي پاکستان سره به د سولې په بهیر کې د رښتینی همکارۍ او په ډیورنډ کرښه د تعمیراتي کارونو په اړه جدي خبرې وکړي.
پاکستان وادار بسازیم که در امر مبارزه با تروریسم و افراطیت مبارزه جدی و واقعی کنه و با افغانستان همکاری صادقانه را داشته باشه.
د افغانستان په لوګر کې د طالبان سره د يرغمل شو او ترکانو د خلاصولو لپاره کوششونه روان دي.
موږ کوششونه روان دي ترنیو خبرو په نسبت نن سهار ته کوم اقدام څنګه کړی دا امیدواري نوري رسېږي چې ان شاء الله د خیره نتیجې ته به ورسیږو.
په سند صوبه کې د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي دوی د پښتنو د بقا لپاره قرباني ورکړي، خو طالبان یې سیاسي هلو ځلو ته نه پرېږدي. هغه زیاتوي
د
دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره. اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستانی پوز مشر اشفاق پرویز کیانی او د بهرنیو چارو سیکرټری جلیل عباس جیلانی به د افغان او امریکایي چارواکو سره په برسلز کې خبرې کوي. ما په دې حقله لږ مخکې په اسلام آباد کې د خپل همکار احمد الله څخه وپوښتل، هغه داسې معلومات راکړه.
د پاکستان کم خارجه دفتر چې د اغې لخوا چې کم خبر پانه جاری کړی شوی ده، په هغه کې ویل شوی دی چې د پاکستان د فوج مشر اشفاق پرویز کیانی د خپل د پاکستان چې کم د خارجه وزارت سیکرټر دی جلیل عباس جیلانی اغې سره به برسل ته ځي، او سبا چې کم دی درې اړخیزه چې کم مذاکرات دي چې پکې پاکستان، افغانستان او امریکا شامل ده، د دې ترمنځ به دا هغه کیږي. د افغانستان لخوا به په دې مذاکراتو کې ښاغلی حامد کرزی او د امریکې لخوا به پکې د اغې خارجه وزیر دی جان کیری هغه به په دې کې ګډون کوي. د خبر پانه کې ویل شوی دی چې پاکستان به چې کوم دی هغه همیشه په افغانستان کې چې کوم د امن مذاکرات یا افغانستان کې د امن کوم پروسه چې د هغه لپاره همیشه پاکستان مرسته کړي، او پاکستان غواړي چې په افغانستان کې امن راشي، ځکه چې افغانستان امن راتلو سره نه صرف پاکستان کې قلاري بلکې د سیمې لپاره ډیر زیات ضروری دی. په خبر پانه کې دا هم ویل شوی دی چې پاکستان د دین وړاندې هم دا کوششونه کړي دي چې افغانستان کې امن راشي، افغانستان کې قلاري راشي، او هغه چې کوم خلک دي هغه خوشاله شي، افغانستان یو وار بیا په خپل خو ودرېږي. نو پاکستان به بیا هم په دې مذاکراتو کې کوم دی د افغانستان کې د بهالۍ سوکالۍ او د لپاره بخپل ګامونه پورته کوي، او پاکستان مخکې هم دا غوښتلی او اوس بیا هم دا غواړي. دین علاوه په خبر پانه کې دا هم ویل شوی دی چې جنرال اشفاق پرویز کیانی چې کوم دی هغه به په اغلته د ناتو یو شمیر مشران چې کوم دی هغه سره هم بیل ملاقاتونه کوي.
احمد الله مورید چې د پاکستانی پوز د مشر او د بهرنیو چارو د سیکرټری برسلز ته د تګول ته د افغان امریکایي چارواکو سره د خبرو په اړه درته معلومات درکول. او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په خبرونو کې مامور اوریدل چې په دې خبرو کې افغان ولسمشر حامد کرزی هم ګډون کوي. د افغان ولسمشر حامد کرزی ویاند ویلي دي چې دوی به د پاکستان سره د پولې په اړه باندې او د سولې د بهیر په اړه جدي او سختې خبرې وکړي. نسیم شفق په دې حقله رپورټ لري.
په بروکسل کې به د ولسمشر کرزی او د پاکستانی او امریکایي چارواکو ترمنځ په افغانستان کې د سولې پر مسالې او په دې برخه کې د پاکستان د صادقانه همکاریو په اړه خبرې وشي. د جمهور رئیس کرزی ویاند ایمل فیضی د دوشنبه په ورځ وویل چې په همدې هدف ولسمشر کرزی د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. ښاغلی فیضی د محدودو رسنیو خبریالانو ته وویل چې پاکستان په تیرو وختونو کې د افغانستان په اړه خپلې کړې منی نه دی عملی کړي. ایمل فیضی سرګنده کړه چې نور د افغانانو د صبر کاسه ډکه شوی او دا ځل به افغان چارواکي له پاکستان څخه خپلې غوښتنې په جدي توګه مطرح کړي.
در طول 10 سال گذشته
دای وی پوتیرو لاسو کلونو کې ولسمشر کرزی نو لزل پاکستان ته سفرونه کړي چې هدف یې له تروریزم او افراطیت سره د مبارزې لپاره د پاکستان صادقانه همکاري و. د غراز یو بل هدف په دې سفرونو کې دا و چې د سولې د پروسې په برخه کې پاکستان رښتینی همکاري وکړي چې له بده مرغه پاکستان تر اوسه په دې برخه کې لازمي هڅې نه دي کړي. په دې لید کاته کې بعده خبره له پاکستانی او امریکایي چارواکو سره په واضح ډول وشي چې نور افغانان نشي کولای لاسترزنی کینی. د ښاغلی فیضی په خبره تروریزم یوازې د افغانستان لپاره ګواښ نه دی، بلکې د پاکستان او نړۍ لپاره هم یو جدي ستونزه ده او باید په لمنځه وړلو کې د نړۍ ټول هیوادونه رښتینی همکاري وکړي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې ډیویرن کرخې ته نږدې د پاکستان لخوا د دروازې جوړول او د امنیتي پوستو نږدې کول بله مسأله ده چې ولسمشر کرزی به په اړه په بروکسل کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. په عین حال کې راپورونه وایي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی هم کابل ته راغلی او ټاکل شوی له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. افغان چارواکو تر دې وړاندې هم په تکرار ویلي چې پاکستان په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې صادقانه همکاري نه کوي. د غراس پر پاکستان د ترونه همشته چې په خپل خوره کې د تروریستانو مرکزونه نه دی بجړ کړي او لا هم له هغو وسلوالو مخالفانو څخه په یو ډول ملاتړ کوي چې په افغانستان کې وسلوالي او تخریبي حمله تر سره کوي.
اوریدونکو، تاسو د نسیم شفق رپورټ اوریدل چې پکې د افغانستان، پاکستان او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو په اړه تفصیل وړاندې شو. په همدې اړه باندې زموږ همکار رضوان مراد د سیاسي چارو د کارپو فاروق بشر سره خبرې کړې دي او په سر کې تی پوښتل دي چې د افغانستان، پاکستان او د امریکایي چارواکو ترمنځ کومې خبرې دي، د دې اهمیت څومره دی او دا به څومره ګټورې ثابت شي. راځي چې دغه مرکه وره
ستاسو په نظر د درې واړو مشرانو په منځ کې کومې هغه تودې مسئلې دي یا د دې وروستیو تحولاتو موضوعات دي چې ولسمشر کرزی په ل پاکستانی او امریکایي چارواکو سره وغږیږي؟
شاید پاکستان ته وویل شي چې تا خو وعده وکړو چې په شپږو میاشتو کې موږ په افغانستان کې کوشش کوو چې سوله راشي. دا سوله څه شو؟ حتی اوس تاسو دا د سولې د پروسې څخه ځان راوباسي. بله موضوع چې ډېر حاد موضوع ده، د پاکستان ننوتل د افغانستان په خاوره او دلته دوی دا مرشلونه جوړ کړي دي. د افغانستان په خاوره تقریبا 50 کیلومتره افغانستان کې داخل شوی په ګوشته کې. دا موضوع هم البته باید مطرح شي. زما په عقیده د جان کری په حضور پاکستان ته داسې یو پیشنهاد وسی چې آیا ته غواړي چې په افغانستان کې واقعا سوله راشي او کرار نشي؟ که چیرې دا سوله نه راځي، نه یوازې دا چې افغانستان په دې اور کې سوځي، اوس پاکستان زموږ نه زیات په دې اور کې سوځول سوای ده او سوځي.
یو پښتنه چې دوه اړخ لري او لزینو سره اندېښنې پیدا کړي چې کا امریکا او ناتو غواړي چې په افغانستان کې د پاکستان للارې سوله راولي، کوم هغه فشارونه دي چې د پاکستان پر ضد استعمال کړي؟ دوهم دا چې آیا واقعا متحده ایالات او ناتو غواړي چې په پاکستان خپل فشار راوړي د افغانستان په مقابل کې، یعنی د عام خلکو په وینا باندې د افغانستان د غلس کلن دوستی د پاکستان په 50-60 کلن دوستی باندې قربانولو ته تیار دي دوی؟
کچېری جنگ دوام کوي په افغانستان کې، دغه تروریستي اعمال په افغانستان کې دوام کوي، دا د دې معنا نه ورکوي چې اواز په پاکستان کې او په افغانستان کې دا د تروریستانو ځالې جوړيږي. د دې افغانستان څخه د پاکستان څخه امریکا او اروپا په امن کې نه دي. دوه خواوو داسې نتیجه اخیستل کېدای شي چې په افغانستان کې کچيري دغه اعمال دوام کوي د تروریزم ځاله بدل ته بیا وده کوي. امریکا او ناتو باید په افغانستان کې تر هغه وخته پورې پاتې شي چې دوی مطمئن شي چې د تروریزم ځاله د دې ځانه ورکی شوي دي او د دوی خاوره دا د دې لپاره نه ده چې دا زموږ د خاورې لپاره دوی راغلي دي، د دوی خاوره دا د تروریزم په امان. دا بل سوال چې دوم برخه ستا سوال دی چې آیا امریکا حاضر دی چې دغه د 50 کلن دوسی د افغانستان د 10 کلنې دوسی سره بدل کاندي؟ دا د دې لپاره نه که چیرې دوی بدل وکړي چې دوی افغانستان پر پاکستان ترجیح ورکوي. که چیرې دوی دا کار کوي د دې لپاره کوي چې د پاکستان د خاورې نه په دواړه خواوو د سرحد دلته ترورستان وزل کیږي او ترورستان هم په پاکستان هم په افغانستان هم په اروپا او هم په کې خپل فعالیتونه سرته رسوي. آیا امریکا او ناتو حاضر دی چې دا د تروریستي ځالې پرېږدي او پاکستان ته چې ونوي؟ زه شخصا په دې عقیده یم چې امریکا او ناتو باید په زغرده پاکستان ته ووایي چې ته باید په افغانستان کې د سولې د پروسې حمایت وکړې. که چیرې ونه کې دوی درې اپشنه یا درې امکانات لري. یو امکان دا دی چې پاکستان ته سیاسي فشار لاندې ونیسي، دوم اقتصادي فشار دی، او درېمې کېدای شي چې نظامي وي.
دا مشال ریډیو ده. اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د لوګر ولایت د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولی وکیل وایي د خالی یا شنبې ماښام ناوخته چې د یو ترکی ملکی هلیکاپټر د بیړنۍ ناستې وروسته د طالبان لخوا د یرغمل شوو ترکانو د راخوش کولو لپاره کوم کوششونه روان وو هغه لا اوس هم دوام لري. د نوموړو په ناپاتو یرغمل شوو بهرنیانو کې دوه جنکۍ هم شامل دي. زموږ همکار د سیم شفق د ډاکټر عبدالوکیل سره مرکه کړه. په سر کې ته د دې خلکو د راخوش کولو په لړ کې د پرمختګ په اړه پوښتنه کړې.
موږ کوششونه روان دي پرونیو خبرو په نسبت نن سهار څخه کوم نوې خدمات نن قائم کړی دا امیدواری نوې رسوي چې ان شاء الله د خیر او نتیجې ته به ورسیږو. هغه هم په دې متفق شوی دي چې اکثره ترکان دي او مسلمانان دي، وړاندې دا اشتباه موجوده و چې سره به امریکایان یا نور، نو په دې پر اعتبار کې لا تر اوسه پورې غزلي شک تقریبا مخته ختمېدو ده.
او نو رئیس صاحب یو موضوع دا ده چې آیا دغه د سپینګیرو للارې یا د سیمیزو قومي مشرانو للارې تاسو تر اوسه هغه طالبانو سره اړیکې نیولې کوم چې دغه ترکان او دغه هلیکاپټر نور سوارلۍ او عملی بولي؟ نو ویل کېږي موږ څومره راپور ترلاسه کړ چې د ملا صدر اعظم په نوم یو کس سره دغه کسان اسیر شوي دي یا هغه نیولې دي؟ دا څومره دقیق معلومات دي؟
خبر تا اوس وخت کې د ارت د ولسوالۍ د طالبانو مسلط له مولي صدر اعظم سره ده.
بله ښاغلی وکیل، یو خبر هغه دا چې ویل کېږي دغه عمله او سورلۍ د هلیکاپټر چې ده په دې کې اته تنه ترکان دي، یو پکې اوکرایني تابه ده، یو پکې روسي تابه ده، او همچنان یو پکې افغان ده چې په اغلب ګمان دی ژباړونکی یا ترجمان دی. ویل کېږي چې په دغه ترکانو کې دوه تنه نجونې هم ستا. ستاسو معلومات څه دي؟
دا به تایید کړه چې نجونې ستا ده کې دوه سیاسري دي، عمرونه هم کم دي، ویل کېږي چې له 20 کلو خوشا پورې به عمر نه رسېږي. اما په دې کې به دقیق درته ولسم ویلی چې دا ترکان دي او که دا نور دي. غالب ګماندار دا ترکان دي ځکه چې دوی پلوټان چې دي یو منځنۍ آسیا ده، بل یو سره روسای ده یا اوکراینۍ ده، ډېر تشخیص نه شم کولای. خو دغه سیاسري چې څوک دي هغه صحیح خبره ده، غالب ګماندار چې دوی به ترکان دي. بله
بله. پرون ویل سول په ځینو راپورونو یا خبرونو کې چې دغه د هلیکاپټر عمله او سورلۍ له ازرې ولسوالۍ څخه د جلال آباد یا ننګرهار د حصارک په لور استل سوې ده، دا معلومات څومره دقیق دي؟
دقیقا دا به ډېر زیات د ما لپاره غیر مناسبه وي چې زه د دې لوکیشن او مقصد پر بحث وکړم. دومره ویلی شم چې ممکن په ازرې کې اوس نه اوسېږي. خبر هم دا نه وي چې موږ د دې پر بحث باندې هغه څه چې په غواړو چې جنګړي په سپت باندې رول بازي کو دوی سره چې راغو وي چې په کوم کې کېنی او په کوم کې پاتېږي. خبر دی چې موږ خپل موقف په خپل ځای وساتو او تر څو د خبرو د ډیالوګ او تفاهم په چوکاټ کې خپل اعتماد ته اعتبار ورکو او تر څو پورې دغه موضوع د خبرو په حساب باندې حل.
خوشبینیم څومره د چتا ثبوت ونیږي د سیمیزو قومي مشرانو لاره دغه غوټه خلاصه کوي او دغه کسان را آزاد کوي؟
تل داسې سوي دي چې کله داسې ورته پېښې ته انتقال سوي دي، قوانین مشران سپین ږیري علما کرام نتیجې ورکړي دي. سل فیصده دا خبره دوی ته په یقین ورسېږي چې دا خپله کسان ترکان دي. په دې برخه کښې به طالبان دوی د خیر او د خوشي کېدو په برخه کښې به انشاءالله د قومي مشرانو وساطت ته د حل لاره ورکوي.
او هیلیکاپټره خو تر اوسه نه ده را انتقال سوي؟ بلې
نه، تر اوسه نه ده انتقال سوي، تر ماښامه پورې خو مغلته وه.
د فاټا د انتخاباتي امیدوارانو سره خبرې اترې. مشال ریډیو د فاټا د انتخاباتي حلقو د امیدوارانو سره مخامخ خبرې کوي. د هرې حلقې د امیدوارانو نظریات او ترجیحات د امیدوارانو ترمنځ په مناظره کې. هر ورځ د سلورو پنځو بجو په منځ کې له مشال ریډیو نه.
اوریدونکو، تاسې په دغه لړۍ کې نن د خبرې ایجنسۍ د حلقه ان ای 45 د امیدوارانو خبرې اورېدای شي. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې چارواکي وایي په دې وروستیو کې د دوی د ګوند په پلویانو او انتخاباتي امیدوارانو ته د وسلوالو طالبانو لخوا د ګواښونو وروسته د دوی یو شمېر عهدېداران د کراچۍ ښار پرېښودو ته مجبور شوي. د دې ګوند د سند صوبې مشر شهید سید وایي ایجنسیان نه غواړي چې طالبان ختم کړي او عوامي نېشنل ګوند د پښتنو د حقونو لپاره قربانۍ ورکړي. ظفر کریمی پر پورت لري.
د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي د سند صوبې څخه د دوی د ګوند 19 کاندیدان د قومي اسمبلۍ لپاره او 24 کاندیدان د سند اسمبلۍ لپاره په سګنو ټاکنو کې برخه اخلي. د یاد ګوند صوبایي مشر سنیټر شایسید د ګل په ورځ مشال رډیو ته ویلي د پښتونخوا صوبې په څیر په کراچۍ کې هم یوازې د دوی د ګوند انتخاباتي امیدواران د ګواښونو سره مخ دي چې له امله یې د دوی ځینې عهدېداران د کراچۍ ښار پرېښودلو ته مجبور شوي دي.
پورا کراچی کے چکم لے الگی خود زیادہ تر چکم زمین دے گٹھے الگی دی باقی بھائی گرے ہو ادھی زیادہ چکم نہیں دے چکم یا گرے یا وہ دزار چکم دی آگا خلق پریشان دے داغیر ہو جی ناغس خلق تنشی پریشان جی بجی بکر بود بچی ہم بچی بلا بچی بودی یا بچی مڑی
نوموړي زیاته کړه د دوی په پلویانو د حملو وروستو یاد ګوند پریکړه کړې ده چې لوی جلسې به نه کوي او یوازې د کارنر میټینګونو له لارې به انتخاباتي کمپین چلوي. خو د هغه په وینا دوی چې د ښار په کومه حجره کې کارنر میټینګ وکړي نو بیا د حجرې والاو ته وسله والې ډلې دړکې ورکوي.
دا د حکومت وقت لا دی جنسو ادارو لا پکا لیجا کی گیسا چی جنسے نگی تا ان کا کئی وہ قوانی زمان پکا جنبا تعلیم بینے پہ بدماشی ایسا بھائی ختم کردی خواہی نہ ختمی. لیکن عام عوام چی دین عوام مو سر دی عوام بلی چی عوام بلی پوئی گی پر سندھ کے پکا جائے کے خاص کر دا پختانو دا بقا جنگ صرف این پی کئی.
یاد دیوی تحریک طالبان پاکستان د انتخاباتي کمپین په محل د عوامي نېشنل ګوند ام کیو ام او پیپلز پارټۍ په جلسو جلوسونو د حملو ګواښونه کړي دي. خو تر اوسه د دغې ګواښونو څخه تر ټولو زیات زیان عوامي نېشنل ګوند ته اوښتی دی. یاد ګوند وایي د کراچۍ په ښار کې د دوی د ګوند په لسګونو دفترونه تړل شوي او له 150 څخه زیات عهدېداران یې وژل شوي دي. څېړونکي وایي په عوامي نېشنل ګوند د وسلوالو لخوا بریدونو دغې ګوند ته د زیان سربیره سیاسی او نظریاتی حواله ګټه هم رسولې ده. د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک کشر وایي ځینې قام پرستو د تیر حکومت په مهال د عوامي نېشنل ګوند څخه ګیلې لرلې خو د وسلوالو لخوا په یاد ګوند ناتاره حملو ټول قام پرست په یو ټغر سره راټول کړي دي.
خلک دا سوچ کوي چې آیا د پښتنو سره دا خبره ولې ده؟ نو باید په کار داده چې د دې ملک اصل واکداران چې دي هغه په دې خبره باندې سوچ وکړي چې ان پی ته هم هغه مواقع ورکړي چې نورو ګوندونو ته ده چې دې ته دا ګیله پاتې نه شي او د دې په توسط سره بیا دا قام چې کم دی هغه د احساسي محرومۍ لاندې رانه شي.
د اجمل خټک کشر په خبره پر عوامي نېشنل ګوند ترسره کیدونکو بریدونه د دې غمازی هم کوي چې د پارلیمنت څخه بهر او په پارلیمنت کې دننه اے ان پی یوازنې لیبرل ګوند دی چې د ترهګرو په وړاندې خنډ دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته په انتخاباتو کې د برخه اخیستو په اړه فیصله ورول شو چې هغه په دې اړه باندې اهل دی. له دې مخکې ویل شوي وو چې هغه نشي کولی په انتخاباتو کې برخه واخلي. په دې هکله ما لږ مخکې د خپل همکار احمدالله سره خبرې وکړې، هغه راته څه داسې معلومات راکړل.
د پاکستان کوم پخوانی وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف چې هغه کله چې د ریټرننګ افسر او د اغې او بیا د اغې ورستو چې کوم الیکشن ټربینل جوړ شوی او د دوانو د اغې د نامزدګۍ کاغذونه چې کوم اغې رد کړی او ویلی چې تاسو پر رینټل پاور کې سکم د اغې کې تاسو ککړی او دین علاوه نور یو شمیر کیسونه پیاد کړی نو دغه وجه چې تاسو صادق او امین نه یې پاتې ولی بیا چې کله پخوانی وزیر اعظم د خپل دوه وکیلانو بشمول د فاروق اشنایک او سردار لطیف کوسا د دوانو په دغه باندې لاهور های کورټ کې خپل یو درخواست جمع کړو او د لاهور های کورټ فل بینچ کومو اغه د اوریدنې ورستو په خوانی وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف ته په انتخاباتو کې د برخه اخستو اجازه چې کومو اغه ورکړه او دغه شند الیکشن ټربینل او د ریټرننګ افسر چې کومو فیصله و اغه نه کله دم وګرځوله په د راجہ پرویز اشرف وکیلان چې کومو اغه د موقف خپل دریزي خپل کړو چې زبددی چې کوم وکیل دی اغه په رینټل پاور پروجیکټ کې د ته سزا اورولې شو نه ده بلکې د دې معاملې خو تر دې د ما انکوایری هم نه ده شروع کړې شوی نو چې انکوایری نه ده شروع کړې شوی او نه سزا اورولې شوی دا نو هغه د پاکستان د آئین آرټیکل 25 درشپیتم تر لاندې هغه صادق او امین دی ځکه چې هغه تر اوسه پورې سزا نه ده اورولې شوی نو دغه وروسته بیا چې د لاهور های کورټ کوم فل بینچ چې مشري جسټس اعجاز الحسن کول د دې علاوه جسټس منصور علی شاه او جسټس مظاهر علی پکې اکبر نقوی پکې شامل یو نو هغه د راجہ پرویز اشرف ته پراتلم چې ټول ټاکنو کې د برخه اخستو اجازه ورکو
یو هم دې سره تړلې یو بل خبره د پاکستان په خوانی پوزي امیر ریټایر جنرال پرویز مشرف پاړه باندې چکم کیس روانو په سپریم کورټ کې واغوي په دیتا یو عدالتي ریمانډ ورکړو د 14 ورځو د دې په حق لمن تازه نوی څه معلومات شته
بشیر پرون کم چې دغه دغه کیس اوریدنه شوی او کله چې دا کیس شروع شو کله چې پرویز مشرف باندې دا خبره دغه راغله دا مقدمه په وچلولې شو چې هغه غدار د ملک سره غداری کړی دا په نومبر 2001 کې چې کوم دی چې په ملک کې کوم دغه ولګوله ایمرجنسي او دغه ورستو کوم ججانې نظر بند کړ نور یو شمیر کارونه دا د ملک سره غداری او د پاکستان آئین په مالی او د هغه ورستو بیا سپریم کورټ چې کوم وفاق ته غلي غلي چې تاسو آیا د پرویز مشرف په دغه باندې مقدمه تاسو مونږ ته خواسته کوي نو موږ په پرویز مشرف باندې دا مقدمه چې کومه دا مخکې بوزو خو پرون د نگران حکومت لخوا چې کومه په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې شو په هغه کې ویلې شوې دي چې موجوده وخت کې لکه د الیکشن ته ورځ ډیره لګي پاتې دي او په ملک کې چې کوم حالات دي هغه هم خنډ دي موږ لګیا یو سکیورټي او نور چې کوم صورتحال دي هغه کې زمنګ ټول لکه لګیا یو نو موږ نشو کولای چې پرویز مشرف باندې موږ دا صدقه وکړو موږ سره وخت هم نشته دي نو راتلون کې چې کوم حکومت دا به بهتر وي چې هغه ته دا معاملہ پراتلون کې حکومت باندې دا معاملہ پرې خودلې شي
اوردن کو تاسو زموږ همکار احمد الله اورې د اوس تاسو بل رپورٹ درورو په خیبر پختونخوا کې چارواکي وایي چې شپږ دیر هغه پولیس لري کړی دي چې په درغلې او کې ککړو په دې اړه اصرار تل رپورٹ لري
پېښور پولیس د افغان کډوالو نه د پیسو خستو په تور کې ککړ یو شمیر پولیس اهلکار لخپل زړو زینو بدل کړی دي یو مشر پولیس افسر چې نه غوښتل غږی ثبت شي مشال ریډیو ته وویل چې د حیات آباد تانه او شاوخوا پولیس پوسټو هغه پولیس اهلکار چې افغانانو سره په ناوړه چلن تورنو لری پرتو نامنو حساسو سیمو ته بدل کړی شوی دي په دې اړه د حیات آباد تانه ایس ایچ او میر احمد خان مشال ریډیو ته وایي
کسانو د کرافټو دا مغو کرن هغه ده نه پریزی بالکل څوک چار سړی ته څوک نو خار ته او څوک یو ده څوک بل ده ته کل کنه کرافټو غلط کوي بالکل
دی نه پریزی د حیات آباد سرکل پولیس ڈی ایس پی بنارس خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی د داسې پولیس اهلکارو خلاف قانوني کاروایی کوي خو د پولیسو اوسنۍ بدلې د دوی دغلطه په وخت پوره کیدو شوی
دا ټول بدلانې کیږي شروع دي په ټول ډیسټریکټونو کې په دغه کې څه طریقه کار دی مطابق بدلې کی چان چې څوک پیسې واړي نو دا هغه لپاره خپل طریقه کار دی خپل قوم دی هغه کمپلینټ وکړي او موږ دا هغه چې کوم ډیپارټمنټ انکوایري دا هغه دا هغه شروع دي دا خلاف کاروایی
بلخوا د سیمه ایزو چارو کارپو حقیل یوسف زئی له 13 سمودینه په پیښور کې د افغانانو په زورولو او د پولیس اهلکارو د بدلې په دغه اوسنی قدم صدا سي غږیږي
افغانانو ته کوم شکایت د ډیر وخت نه وو هغه تر اوسه پورې موجود دي په خپل ځکه کوم معلومات یې غوښتل چې تر اوسه پورې افغانانو سره مبارزه کوي چې کوم چې د دې وروړي دا یو عادت دی چې د دې کې وی اړې د مهاجرت احساس هم د دې ترې اړې قدم خو کېدې شي او د دې لپاره دا کوم دی چې دا د حکومت د پالیسي یو ریفلیکشن یا د دې ورته د مهاجرت مخکړي د حکومت د پاکستان د افغانانو د سټیټ پی ام ای د اوسېدو د کوم ایشو د غاړې مبارک کې پالیسي چې دا ما هغه د کوم څه مخ او هغه د دې چې د کوم هدف پر ممکن دي د پولیس د غړي باندې دي دوی څنګه کړي او د دې باندې ځان چې د هغه د مشکل کې ورنه
د یادولو ورده چې سمو د وړاندې د صوبای چیف سیکرټري لخوا په خبر پولیس ته ویل شو چې لا هغه افغانانو سره د ناوړه چلن نه کوي څوک چې د پیښور بیلابیلو هسپتالونو ته درملنې لراځي. خو په تیره سموده کې چې د افغانانو د زورولو لړۍ زور نیولی و، د پیښور پولیس چارواکو د حیات آباد او شاوخوا پولیس پوستو شپږ دېرش پولیس اهلکار په دغه تور کې لرې پرتو او ناامنه سیمو ته بدل کړي دي. اسرار تل مشال راډیو پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم شته، تاسو کولی شئ له هغه ځایه یې واورئ. اوس د خپرونې په نیمه کې د 12 بجې د بوروال کاکړ له سټوډیو کې دی، له هغه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستانی فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د دې ملک د بهرنیو چارو سیکرټری جلیل عباس جیلانی له افغان او امریکایي چارواکو سره د سبانوي خبرو اترو لپاره نن د بلجیم پلازمینه برسلز ته ځي. په دې خبرو اترو کې به د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری هم برخه اخلي. افغان ولسمشر حامد کرزی نن برسلز ته روان شوی دی. افغان چارواکي وایي چې په لوګر ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا د يرغمل سو ترکی وګړو د خلاصون په لړ کې تر اوسه پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی تیر ورځ ناوخته په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د دې هلیکاپټر د سوارلیو د ژغورلو لپاره جدي هلې ځلې پیل شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبایي مشر سېنېټر شاهي سید ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا غونډې په کراچۍ کې هم د دوی انتخاباتي کمپاین له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي. سېنېټر شاهي سید د دوشنبه په ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د همدی حالاتو له کبله د دوی د ګوند ډیرو دارانو د کراچۍ شهر پرېښی دي. شاهي سید زیاته کړه چې دا د پاکستانی حکومت او جاسوسي ادارو کار دی چې ورپکې لمنځه یوسي. د پاکستان یو عدالت د دې ملک افغاني وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته اجازه ورکړې ده چې پراتلونکو عام انتخاباتو کې برخه واخلي. د لاهور های کورټ د دوشنبه په ورځ د انتخاباتي ټریبونل هغه امر رد کړ چې د رواني میاشتې په فایل کې راجا پرویز اشرف د درغلوي د تورن لامل نه اهل ګرځولې.
اوریدونکو تاسو د خبرونو لنډیز له بوروال کاکړ څخه واورید. اوس به له رابعه کرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداري غټ کې وره.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې الیکشن کمیشن آف پاکستان بهر ملک کې اوسېدونکو پاکستانیانو د ووټ د حق استعمال لپاره آرډیننس مسوده د منظوري لپاره د قانون وزارت ته لیږلې ده چې وفاقي وزیرانو کمیټې او الیکشن چارواکو ترمنځ به په مذاکرات کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې ټول ټاکنو کې یو څو ورځې پاتې شوې او بهر ملک کې اوسېدونکو پاکستانیانو لپاره د ووټ اچولو کومه مسوده تیار کړې شوې ده نو هغه د پاکستان ولس د جذباتو ترجمانی کوي، ځکه چې لکونه خلک د ووټ محروم ساتل د غوی سره داسې زیاتی به وي چې څه جواز به یې نه وي. د ریلی کې چې د دې آرډیننس منظوري او د دې نفاذ بهر ملکي اوسېدونکو پاکستانیانو د ووټ حق په تحفظ کې به مهم کردار ولوبوي او داسې دغه بهر ملکیان به هم د خپل ووټ حق استعمال کړي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې خپل اوسېدونکو ته د علاج بنیادي اسانۍ ورکول د یو ریاست په بنیادي ذمہواریانو کې شامل وي. ادارې لیکي چې په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکو آبادی او کامی وسایلو په استعمال کې درغلي، ناقصه منصوبه بندیانې او د فرایضو په ادایګي کې د سستۍ رجحان ولسی ژوند ته ډېر زیان اړولی دی. ادارې مخکې وایي چې د یوې ادارې نه علاوه نورې زیاتره ادارې د انساني ژوند سره لوبې کوي او غیر معیاري او د جاري دوایانو خرڅول لو کاروبار خپتوندې سره روان دي، خو هیڅوک یې د تپوس نشتا. ادارې زیاتوي چې اکثره دا هم کیږي چې په پیښور کلیوالو سیمو کې د کلینیک د پاسه د یو ډاکټر نوم لیکل وي خو هغه ډاکټر هلته نه کینی، نو په کار ده چې د کم ډاکټر نوم لیکل وي چې هم هغه ډاکټر هلته موجود وي. ادارې اخیره کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د صحت نگران وزیر د صحت په اړه کې ډیره تجربه لري، نو باید چې هغه په دې حواله غوړه ګامونه پورته کړي او د دې د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز رسپانه په خپل یو مقاله کې لیکي سر وزوړاندې د پاکستان په خاني پوزي واکمن پرویز مشرف په اسلام آباد کې گرفتار کړل شو او دغه پاکستان ته د واپس تللو فیصله سمنخکاری پر ځای لدی چې کام دغه سم هرکلی کړی وو. خو د رسپانه په وینا پرویز مشرف د اغه ولسی او عدالتي مقدمو سره مخامخ شو چې د خپل نه کاله دوري حکومت د واک د غلط استعمال کولو په وخت کې کړی وي. د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکری رسوی وایي مشرف تیروتنه کړې ده او غد ولس ترویو پاړه د حد زیات اعتماد درلود. حسن عسکری زیاتوي پرویز مشرف دا اندازا غلطه لګولې و چې هغه به د پاکستان په سیاست کې یو وار بیا راشي. فائنانشل ټایمز لیکي تما ده چې د پاکستان پر راتلونکو انتخاباتو کې به پاکستان پیپلز ګوند چې په دې وروستیو کې د حکومت پنځه کاله موده پوره کړې وه د عمران خان د تحریک انصاف ګوند وروستو په دویم نمبر راشي. روز پانه لیکي پرویز مشرف د خپل مشهورتیا پړه نه صرف د هاته زیات اندازې لګولې وي بلکې هغه د پاکستانی ججانو لخوا د نفرت پړه هم کم اندازې لګولې وي. د لوړ پړو ججانو چې پکې په 2009 کال کې د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس کیت کول او د هغې وروسته د وکیلانو د ججانو د احتجاجونو ودرولو لپاره د ایمرجنسي لګول هم شامل دي. په زړونو کې اوس هم د پرویز مشرف پر ضد نفرت موجود دی. فائنانشل ټایمز لیکي دا مهال پرویز مشرف د خپل واک د غلط استعمال په وجه له مختلفو کیسونو سره مخ دی. او کیسونو کې د بلوچ قبایلی مشر اکبر بوګټي وجنا او د پخانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو قتل شامل دي. فائنانشل ټایمز لیکي د پاکستان په سیاست کې اوس هم د دای هواد پوز زیات واک لري او سیاسي کارپوهان وايي داسې نخکاری چې پرویز مشرف تبا د پانسه سزا ورکړل شي. بلخو نیویورک ټایمز رسپانې د غیر حکومتي مرستندویه ادارو د تحفظ یو خپلواکي ادارې یا د افغانستان ان جی او سیفټي افیس په حواله لیکي په افغانستان کې د وسلوالو لخوا په 2013 کال کې د لومړي او دریو میاشتو رپورټ یو شمېر پښتنې راپورته کړې دي. دغه رپورټ چې د زیارت پر وخت خپور شوی او پکې ویل شوی د روان کال د جنوري نه تر مارچ میاشت پورې د وسلوالو لخوا په بهرنیو ځواکونو 4% او په افغان امنیتي سرتیرو 3% بریدونه شوي دي. امریکایي پوسټ چې تیر کال یې د وسلوالو د بریدونو په اړه تفصیلي شمېرې په ډاګه کړې وي دا مهال یې هیڅ نه دی ویلي. د امریکایي اپوزي چارواکي کرنل تامس ډبلیو کولینز ویلي چې نور شمېرې نه ورکوي او دغه چارواکي مشوره ورکړې ده چې د وسلوالو د بریدونو په اړه د شمېرې د افغانستان د دفاع وزارت ورکړي. روز پانه لیکي دغه شمېرې سرګندوي چې کله د افغانستانه د نړیوالو 1,00,000 ځواکونو وروستو ځواکونه وځي نو د جګړې څومره درون بار بعد افغان امنیتي ځواکونو په اوږو پریوسي. د ان جی او آفیس دغه شمېرې سرګندوي چې د جنگ اړخ ته زیات پام شوی دی او د جنگ غټ میدانونه د هلمند نه تر پکتیا او د پکتیا نه تر خوست ولایتونو پورې وو.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورځ مخ پرونی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. تاسو کولای شئ ل اغه ځای په ژوندې بڼه هم اوري او کوم خبرونه چلته مخکینه پرتی دی اغه هم تاسو ډاونلوډ کولای شئ. د ریټرز خبر ایجنسی په رپورت کې راغلی امریکایي مسلمانان وایي کله هم چې په امریکا او یا نورو مغربي هیوادونو کې وسلوال او ترهګر بریدونه کوي او تړاوي د اسلام سره وي نو دلته په میشت مسلمانانو یې ډیره بده اغیزه کیږي.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې رپورټ کې خبریال ډیوډ روډ لیکي د امریکا د میساچوسټس ریاست په بوسټن ښار کې یو هفته وړاندې د ترسره شو 14 لوجې ځایي مسلمانان د اندېښنو ښکار دي. د غبرید کې 4 تنه وجل شوي او له 100 نه زیات زخمی شوي وو. لیکوال وایي د دغه سیمې یو برخه لویس ویل کې زیاتره د بوسنیا، سومالیا او عراق نه راغلي مسلمانان اوسېږي. په داسې حال کې چې د دغه برید کوونکو جوهر او تیمور تعلق د چیچنیا سره خودل کیږي د ځایي مسلمانانو د اتحادیې لخوا ورسپانو ته استول شوی یو خط کې ویل شوی پرته له دې چې د پیښه کې څوک ککړ دي دوی غندنه کوي. جوهر او تیمور مسلمانان وو او خپل منځ کې ورونه وو. د پیښنه پس د پولیس لخوا د لټون پر مهال تیمور وجل شوی او جوهر په زخمی حالت کې نیول شوی دی. ډیوډ روډ وړاندې لیکي د غلطه میشت یو مسلمان ډاکټر ورته د نوم نصر غندولو په شرط ویلي کله هم چې دا ډول پیښه رامنځته شي په ځایي مسلمانانو یې ډیر بد اثر غورځيږي. که څه هم د پیښه کې د 2001 کال د نیویارک ترهګر بریدونو په نسبت ډیر کم ځاني تاوان بوخته، یعنی هغه پیښه کې 3000 کسان وجل شوي وو او د کې صرف 4 کسان وجل شوي، خو د یو انسان وجل کېدل هم لوی غمیزه وي. د دې پیښې له وجبه اوس د چیچنیا خلک د شکونو سره مخ کیږي. ډیوډ روډ وایي په 2008 کال کې د انټرویو په غرض طالبانو ته ورغلی و چې بیا هغوی تر شپږو میاشتو پورې بندي کړی و. نوموړی وایي په دغه موقع هغه ته معلومه شوه چې طالبان که افغانان دي که پاکستانی او که عربان د یوې کورنۍ د غړو په شان ژوند کوي او خپلې کورنۍ یې هېرې کړي دي. طالبان خلکو او په خاص توګه نوي کلته وایي یهودان، عیسایان او هندوان د مسلمانانو د ختمولو لپاره یو شوي دي. لیکوال وایي چې په امریکا کې میشت زیاتره مسلمانان بیا روښان فکره او سوله ییز خلک دي. د بوسټن د ځایي مسلمانانو مشران تور لګوي چې سعودي عرب د وهابي فکر لاندې د عدم تشدد او سخت دریځ اسلامي نظر خورولو لپاره هلې ځلې کوي. یو ځای ډاکټر رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي د هغه کورنۍ په امریکا کې محفوظه ده، خو تل ورسره په پاکستان کې د میشت خپلو خپلوانو غم ملګری وي، ځکه چې هلته سخت دریزی ډیره زیاته ده او په سلګونو خلک د مذهب په نامه وژل شوي دي. د لیکوال په وینا بوسټن کې میشت مسلمانان کوشش کوي چې د نورو مذهبونو سره په ورورولۍ وخت تیر کړي او هغوی ته دا ثابته کړي چې اسلام د ترهګرۍ نه بلکې د امن مذهب دی، او د دې ترڅنګ ورته دا هم وښایي چې د چیچنیا دغه دوه برید کوونکي مسلمانان د اسلام نمایندګي نه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، د مشال ریډیو د تاسو زموږ نه ساته خبرونه اوري. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ځوانانو فیډریشن یا د ځوانانو فیډراسیون د افغانستان په خطیز کې د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو په خپلواک کمیشن نیوکه کوي او تور پی لګی چې دوی خلکو ته په سفارښونو او رشوتونو دندې ورکوي. خدا کمیشن وایي دوی په خپل کارونو کې ډیر شفاف دي او د خلکو د ګمارلو په وخت د بیلابیلو ادارو استازي موجود وي. باز محمد عبید نور حل لري.
د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواکه اداره چې د تیرو دوو کلونو راهیسې په دولتي ادارو کې د آزادو سیالیو له لارې خلک په دولتي پوستونو کې استخداموي، د ننګرهار په اکثرو ادارو کې دغه پروسه ترسره کړي. خو د ننګرهار د ځوانانو فدراسیون چارواکي له دغې ادارې شکایت کوي چې خلک پکې د وړتیا پر ځای پر واسطو په کار ګمارل کیږي. د دغه فدراسیون مشر نور احمد نورانی په دې اړه مشال راډیو ته وویل،
اصلاحات اداري چې څنګه له نومه سرګندېږي دا داسې نه ده، بلکې دلته د دې په وړاندې ډېر خلک د دې قضاوت کوي چې اصلاحات اداري نه فساد اداري، بلکې رابطې حاکمی دي، واسطې حاکمی دي. هغه اصلاح، هغه کلیدي، هغه معیاري خلک چې باید وګمارل شي هغه په دې کې نه تطبیقېږي. ځوانان د دې نه شکایت په دې برخه کې لري.
د ځوانانو فدراسیون مرستیال قدرت الله شکیب د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو له ادارې څخه غواړي چې په خپل کار کې شفافیت رامنځته کړي.
د اداري اصلاحاتو پروسه او ملکی خدمتونو پروسه چې د پننګلار کې کال د دوی امتحان اخلي، خو دلته دوی د واسطو فرهنګ د ډیر هغه ورکړه. د ولایت حق باید په اداري اصلاحاتو کې هغه چاته ورکړي چې هغه د دې وړتیا ولري، ځکه چې دوی کچیر امتحان اخلي هماغه خلک چې په خوا په دې اداره کې ول هماغوی بهتر اوستل کیږي. زمونږ غوښتنه دا ده د اداري اصلاحاتو له ملکی خدمتونو له ادارې څخه چې دغه پروسه د نور په شفافه کې.
د ننګرهار ولایت د ولایتي شورا غړي ضابط امیر محمد وایي چې د اداري اصلاحات پروسه بیخی د منلو نه ده.
دا اصلاحات اداري نه دي، بلکې فساد اداري ده، ځکه چې یو سړی خلایق یو چوکۍ باندې ناست وي، بل په یو وسکیا په واسطه باندې په پیسو باندې راشي، هغه څه شي هغه بل باندې خاورې په سر شي لاړ شي، نور نه مزدوري کولی شي نه غریبي کولی شي. دا پروسه چې چا جوړه کړې ده سره نه بیخي دا قابل قبول پروسه نه ده.
بل خوا د افغانستان په ختیځ کې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د اداري مشر نفیسه منصف وایي، په ادارو کې د استخدام چارې د یوې ګډې کمیټې له لارې ترسره کیږي.
دا د کمیټو له لارې نه ټول کارونه ترسره کیږي چې د ځوانانو اندقه زیاتل د ګمارنې په برخه کې. نو ګمارنه د په ولایتو کې د یو کمیټې د لارې نه کیږي چې په دې کې د 15 مختلف ادارو استازي حضور لري، د ولایتي شورا استازي، د ولایت استازي، د ښځو چارې استازي، د موږ د ادارې استازي، د استخدام کوونکو ادارې استازي. نو فکر کوم چې مالکیت موږ نه لرو، مسؤلیت موږ فقط نظارت کوونکو په دې پروسه کې او د قوانینو د تطبیق نظارت کوو چې ګمارنې په هر برخه کې یا په هر اداره کې د اصول او د قوانینو مقرراتو مطابق.
د زیاتوی چې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو ادارې د قانون د اتمی ماده پر بنیاد د هر بست لپاره مقررات لري چې د مقرراتو پر رڼا کې خلک په کار ګماري. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
سروي
د مشال رادیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتا یو ډالې
تی خبر گلابا یت سر سے گلابا
دغه لړې به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼا اوري. اوس په پکې د همت نا کو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خوایشت ده چې ما لږ دې سم زکړه کړې دا غزال تکې په لوکل ګو سره هغه شریک کړم.
سرویتا سدنه پر استماسیګر په سلورنی می بجې او د خالی پورس د ماسپخین پدرینی می بجې او ریدل مهیره و.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو نه د قسمه نورې اونیزې خبرونه هم خبريږي. کچړته تاسو په اړه باندې کوم نظر لرئ نو خامخای موږ سره شریکی. څو موده مخکې د افغانستان یو پلاوی پاکستان ته تللی و او هلته یې رسمن له اسلام آباد څخه وغوښتل چې د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ سره د ډیورنډ پر کرښه لګولې دروازه دې لرې کړي. پاکستان سلا شو چې دا کار به وکړي خو د کابل له وینا سره سم دا کار یې لا نه دی کړی. په داسې حال کې چې راتلونکی کال له افغانستانه بهرني پوځیان وځي، د کابل او اسلام آباد ترمنځ داسې مسلې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته کوم شکل ورکړي؟ په دې موضوع د پامیر ساحل رپورټ اورو.
د یکشنبې یا اتوار پر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی خبریالانو ته وویل چې پر دې سربیره چې پاکستان سلا شوی و چې د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ په سیمه کې به د ډیورنډ له کرښې لګېدلې دروازه لرې کړي، خو بیا یې هم دا کار نه دی کړی.
زموږ چارواکي د پاکستان اسلامي جمهوریت د چارواکو سره په دې برخه کې په تماس کې دي، ولې تر اوسه پورې ګوشتې ته نږدې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې هغه دروازه چې پاکستاني فوج جوړه کړې وه هغه ځای پر ځای ده.
تر دې مخکې په بیا بیا د کونړ او ننګرهار او د افغانستان حکومت دا شکایت کړی دی چې د پاکستان لخوا د خلکو پر کورونو توغندي ورول کیږي. دا ډول ستونزې د 2014 زیږیز کال په تناظر کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه اغیز لرلی شي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې مشر پوهان ډاکټر اعجاز خان وایي اړیکې چې خراب وي نو وړې مسلې هم غټېږي. دا وایي د دواړو هیوادونو لپاره تر 2014 زیږیز کال وروسته حالات ډیر مهم دي او باید د سولې او امنیت لپاره خپل تعلقات سم کړي.
دا یو طرز کې دا دلته دروازه دی او سوال ته جواب نشو، دلته کې لاره خلا سوال ته لاره بند شولا. دا چلو شو دا مختلف خبرې پاتې تعلقات بد شي نو بیا دا خبرې وړې خبرې نه شي. افغانستان نه ګوره سوال سم راځي او ډېر ملکی فوجونه خپل تعداد هلته ډېر زیات حدا پورې کمی او عملیات غي بحر شي. ما خیال دی هغه حالاتو باندې به هم د پاکستان او د افغانستان تعلقات ډېر اثر وغوي او دواړو لپاره به وي. نو اکل خبره خو به داره دی چې دا وړې وړې مسلې ځانته مستقبل ته ګوري، د دواړو د خلکو ګټه ده، د امن ګټه ده چې دوی دواړه خپل کې تعلق سم کیږي.
خو په کابل کې د سیاسي چارو پوه عبدالستار سعادت فکر کوي چې پاکستان هڅه کوي تر 2014 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې نظام ړنګ شي.
کله چې طالبان هم را تحریک کی سے افغانستان تراشی علماء و ستواو نے ہم امدر سکھاری عدل تب افغانی طالبان ہم بھی فشار نہ بلا ہم جاتی جو افغانستان یعنی علمانا بلی نظام دے سقوط لپاره پاکستان یو طرح لري.
پوهان ډاکټر اعجاز خان وایي د ګومان نه کوي چې تر 2014 زیږیز کال وروسته به افغانستان بې ثبات شي، ځکه چې دا نه یوازې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو مسأله ده، بلکې د دې دواړو تعلقات په سیمه او نړۍ اثر لري.
دلته خو شا چې ګورو د بیرلوکانو تعلقات باندې هم د پاکستان او د افغانستان خپل کې تعلقات ډېر اثري، پاکستان او هند تعلقات، افغانستان او هند تعلقات، ایران او افغانستان تعلقات، ایران او پاکستان تعلقات، امریکای دی دی ختی دی ملکونو سره تعلقات، د ټولو تعلقات سره وګورئ چې چا تعلق خبره کوي، کو د پاکستان او هند کوي، کو د امریکای سره تعلق کوي، کو د ایران سره کوي، نو افغانستان سره به دې ذکر راځي.
د شنون کو پان 2014 زیږیز کال یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان د سیاسي، امنیتي او اقتصادي حالت لپاره مهم دی او په دې صورت کې باید د افغانستان د بې ثباتۍ مفکورې پر ځای د اقتصادي همکاریو په ذریعه د سیمې د ولس سوکالي په پام کې ونیول شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
بالکل اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې زموږ خبرونه اوریدئ شئ. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک کې هم زموږ پاڼه خوښولی شئ، د غزه نوم زموږ خبرونو ته لاسرسی پیدا کولی شئ، او که په ټوټر یاست نو مشال ریډیو هلته پیدا کړئ او هغلته زموږ سره په رابطه کې شئ. د امریکا حکومت په نړۍ کې د بشري حقوقو د حالت په اړه یو مفصل رپورټ خپور کړی. په دې رپورټ کې په پاکستان کې د بشري حقوقو په اړه هم معلومات ورکړل شوی دی او په کې راغلي چې په قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د 2012 کال په مهال امنیتي حالت خراب و. له بلوچستانه د سیاسي ملتپاله بلوچانو ورکېدو سلسله او پر عوامي نېشنل ګوند د وسلوالو حملې هم جاري پاتې شوې وې. د پامیر ساحل څخه د دې رپورټ غټ ټکی ورو.
د پاکستان په اړه د امریکایي بشري حقوقو په کالنی رپورت کې معلومات د پاکستان او آسیا بشري حقوقو کمیشنونو د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو څار نړیوال ادارې نورو څېړنیزو ادارو او د ورسپانو له رپورتونو او خبرونو راخستل شوې دي. دا رپورت له مثالونو سره په پاکستان کې د 2012 زیږیز کال د ټولو پیښو جزئیات ورکوي. په رپورت کې راغلي په بلوچستان قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې پاکستاني او امنیتي سرتیرو له شخړو سره د تړاو په تور عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې خلک وژلې دي. په دې ترڅ کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن غوښتنه کړې وه چې د دولتي استخباراتي ایجنسیو له لاسه د خلکو د وژنو او ورکولو معاملو پلټنې دي وشي. رپورت وایي تیر کال له بلوچستانه خلک تښتول کېدل، شکنجه کېدل، وژل کېدل او بیا یې مړی غورځول کېدل، خو د دې کار عاملین له مسؤلیت خلاص آزاد ګرځېدل. په رپورت کې راغلي په بلوچستان کې د خبریالانو، استادانو، زده کوونکو او د بشري حقوقو فعالان هم په نښه شوي دي او د اټکل تر مخې په ټول بلوچستان کې شاوخوا 690 ولسي وګړي وژل شوي دي. همدارس په خیبر پختونخوا کې هم امنیتي سرتیرو له بشري حقوقو سرغړونه کړې دي او خلک یې وژلي دي. هلته په کراچۍ کې د سیاسي اختلافاتو له کبله هم ډیر کسان ووژل شول او د هدفي وژنو پیښې روانې وي. په پاکستان کې حکومتي ګوندونه هم د حملو ښکار ول او په ځانګړي ډول عوامي نشل ګوند د وسلوالو د بریدونو مهم هدف و. د فبروري په میاشت کې په نوخار او بیا د جولای په میاشت کې په کوچلاف کې د عوامي نشل ګوند پر جلسو د وسلوالو په حملو کې 15 کسان ووژل شول او پکې له 40 زیات ژوبل شول. همداراز تیر کال د ډسمبر پر 22 د پښتونخوا پر سینیئر وزیر بشیر احمد بلور ځانمرګي برید وشو چې پکې هغه سره د اتو نورو کسانو ووژل شو. د تحریک طالبان پاکستان ویاند احسان الله احسان د دې حملې ذمواري منلې وه. رپورټ زیاتوي په پاکستان کې تیر کال څو ځلې پولیس په دې کې پاتې راغلل چې د مذهبي لږکیو ساتنه وکړي او دا چې پر عیسویانو، احمدیانو او شیعه مسلمانانو څو ځلې حملې وشوې چې پکې په کوټه کې د هزارګانو خلاف حملې د ذکر وړ دي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12113 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریدو. نېشنل ګوند چارواکي وایي په تیر څو کلونو کې د خپل حکومت په محل ګڼ سکولونه، کالجونه او پوهنتونونه یا یونیورسټیز جوړ کړی دي، خو په همدې حال کې له قبایلي سیمو څخه د جنگ جګړو او امنیتي ستونزو له وجې په زرګونه خلک بې کوره شوي هم دي. دا چې له قبایلو څخه د بې ځایه شوو ځوانانو د تعلیم لپاره څه بندوبست شوی په دې اړه د منوشا رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو خلاف وخت په وخت پوځي عملیات کیږي، ځایي خلک د بې کوره کېدو له وجې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. که څه هم حکومت د دې کډوالو لپاره په ارزي توګه د استوګنې او خوراک سناسه انتظام کوي، خو په دې ټول عمل کې تر هر څه زیات د نوي کول په تعلیم ډېر اثر غورځيږي. د جلوزو کډوالو په کیمپ کې یو نړیوال مرستندوی اداره د لړکې حل ځلې کوي. دغه اداره کې د باجوړ ایجنسۍ نه بې کوره شوی یو طالب علم مهران خان مشال ریډیو ته د خپل مشکلاتو په حق لوویل.
سر زه خو دا چې کله هلته پریشن شروع شو دغه وخت زه سکس کلاس یم که نه شپږم کې دغې نه پس بیا دلته مونږ چې کله مردان ته لاړو هلته هم سکول ما سیستم لکه نه و، نو بس سکول مې پریښی او بیا چې کله شپاره ډېری کې نو هلته ما سکول لکه سیستم نه و او پریښی مې. بیا چې مونږ دلته جروزو کیمپ ته راغلو نو دلته یو این جی او آی آر سی او هغې کې بیا ما هغه خپل ایجوکیشن لایف دوباره سټارټ کړو.
څنګه چې د کډوالو د بیکوري وخت اوګدیږي، دا بیکوره شوی خلک کوشش کوي چې د موجوده حالات مطابق د ژوند لارې چارې ولټوي. هم په دې فکر د کډوالو زده کوونکو یو تنظیم جوړ شوی چې مشري یې د خیبر ایجنسی یو کډوال طالب علم ساجد خان کوي. نوموړی وایي د اتحادیې جوړولو نه پس یې خپل یو شمېر مسلې هوارې کړې دي.
کپیان مین سولیاتو کتابونه او کپیان یو کین نو نو باندې شروع وړي نو چې دا یین جو شری د وین وسین شلا په جلوزو کین چې ته تاسو کین نو دا سه مسله به د تعلیم په حق لنی وي نورې مسلې به خو د تعلیم به انشاء الله نه وي. ان دا شن استادانو به خوري مهنت کم مقدار سره کول نو موږ بلاړو غو پرنسپل سره سره خبرو کول چې راځه پلان کې ټیچر سه به د سپی نه خلی شو دی نه علاوه د دوه کال موږ حلونه کم د ملکان بورډ د باجوړ د لپاره اونداشنه مومند او د خبر جن سره پر د پېښور بورډ دې نو دام زورم لګولې او ډیر په سخیس را ودم وتکیم فلاره وړي په کیم کې پېپر ورکړي.
بلخوا په دې ورستیو کې د خیبر ایجنسی تیرا میدان سیمه کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو او بیا د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو له وجې په زرګونو خلک کډه شوي چې پکې ګڼ شمېر طالب علمان هم متاثر شوي دي. د تیرا د های سکول پرنسپل ظاهر جان وای د زده کوونکو لپاره یې متبادل انتظام کړی دی.
او حال تمون داسې پروګرام شروع کړی دی چې د یو ان جی او ستاون باندې چې هغه کې مونږ ارزی سکول شروع کو او هغه علاقې ته چې کوم ماشومان راغلي دي او د هغه فوري مدد وشي په دې لړ کې. ځکه چې مونږ اوس موجوده چې کوم هلکان دي هغه خو ډېر پریشان شوي دي او رابطې راسره نه کېږي ځکه چې دا کومه حادثه راغله د دې خو دومره وخت نه کېږي. خو بهرحال مونږ دا کوشش کوو چې هغه راو دي.
کوم وخت چې په تیرا میدان کې جګړې زور ونیوه نو په دې موده کې د نهم لسم جمعه د بورډ امتحانونه روان وو چې د زیاتره زده کوونکو نه پاتې شوې دي. ظاهر جان وای په دې حق لې هم د تعلیم د سانګې او د بورډ د چارواکو سره خبرې اترې کړې دي.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کال جونیور څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پني غواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
مشال ریډیو ورېدونکو د جنوبي وزیرستان د ان ای 24 حلقې امیدواران وې دوی د امنیتي ستونزو سره مخ دي او بلخوا دوی د دوی کوم کسان چې بدوی ته ووټ ورکي هغه اکثره بې کور شوي دي بې ځای شوي دي. نو دا ورته ډېره مشکله ده چې هغه خلک رای او مرکزونو ته راولي. دا غوي د ستونزو په اړه باندې زموږ همکار دا رپورت برابر کړی راځي چې دا وره
د سعودي وزیرستان انتخابي الکې دوه څلوېشت امیدوارون اندېښنه لري چې حسنا په دا الکا کښې په یو شمېر ووټرونو د رایې ورکولو نه بې برخې پاتې شي. دوی د اندېښنې وجه دا وښایي چې په سیمه کښې د پوځي عملیاتو په وجه د حلقې ووټرونو لور په لورې بایدلي وتلي دي او سرکار هغه لارې لسمې کړې نه دي چې ووټرون دوی ته او دوی ووټرون ته ور ورسېږي. د حلقې یو آزاد امیدوار عبدالرحیم برکی ویایي
مشکلات یو نه دی ډېر زیات دي. الیکشن کمیشن ته ریکویسټ وکړه پولنګ سټېشن نه فیسیلیټیز ډی خان ته ایکسټینډ کړي په دا وجه چې داتا آئی ڈی پی یوت رجسٹر دی تر ٹانک نہ ہوں دے شک تو ایریا چکی ماں وہ تذرا ووٹر ہوئی ہوا تھا دا سے تر وطن لا ذرا پرا ووٹر دی مجات دے نارت وزیرستان جوئی پجوئی استاد آئی ڈی پی چھے دے ساؤتھ وزیرستان مسید ورچی نیور پریش دی کا فیئر الیکشن وی پچار دادو چھے دے شک تو خلق تا دے نارت مسید تا چوک ورچی آغا ندا پابندی چگی شی چھے فیئر او فری الیکشن دے پرا تیورائی پیرا پیرا آر یو کینڈیڈیٹ وکڑائی شی.
د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار دلاور خان مسعود زیاتوی
مسجد کوم د خپل خور نه روغ سوای د پاکستان په مختلفه علاقے شه د متاثرین په شکل شه د ژوند تیراوی مشته نن سبو چ پورته وطن ته درې می دوه چ تویز غوړه تر اچاوی بغیر به تویز نه مش نشیتللای لګا څنګه ز بلارز وزیرستان تر اون و دغه د الیکشن په کمپین باندې د کاور د خرګی نظر وګټ کول واپس توسته اجازهات نشته ده خپل ووټر نه ز ووټ نشه غشتلای چې ز زون ور ورساو نو دې پورا ضروری دو چه میش بخپل وطن تا پریش دی چه میش بخپل ووٹر تا مهم مخشی کی.
دا جماعت اسلامی امیدوار ڈاکٹر سمیع اللہ جان خبر ہاں وار وائے
چه کیم ووٹر دائی آپ ٹول پاکستان شا پہلاو دائی نرمیش خپل ووٹر پیدو کول اختر اسدل کنوینس کول او بیا دخت تا ایرول چا ووٹر روشی ٹانگ تا او خپل ووٹ پول کی ہٹ مشکل دادا چکیم خلق واپس للائی دائی چکیم دادا اوپن ایریاز بھی آئی پولیٹیکل انتظامیہ چدو دئی طرف نہ مشتا رکاوٹی نوی پورتا اجازات نہ رکاوی چمیش وقت خپل الیکشن کمپین و چلاوی جلسہ ہوٹل اللہ خبر دو چکیم رکاوٹی نہ دی انتظامیہ طرف نہ دگنا خدا ظاہر دا کافی حد پر ووٹ ضائع کیجیے اور ڈر کم تعداد شو خلق خپل رائے استعمال ہوا کی
دے امیدواران دا غانم گڑتیاوے گتنوا کے اوغشتانے میں چھپ اسلام آباد دے الیکشن کمیشن وایونت خورشید عالم تا مخش کڑے اغوی پا دا رنگ جواب وکا
25 اپریل
سرکار باندې یو غټ میټینګ کیږي پای کې با سیکرټری فاټا او چیف سیکرټری کې پکې هغه څنګه مخکې ویل چې تاسو د فاټا کې د کم کسان چې دي خاص کر چې کم خپل علاقو نه وتی دي دا غوې د پاره هم ته یو منصوبه جوړه کړي او هغه هم ته پېښ کړي نو امید دا ده چې په پنځم تاریخ باندې به د دې کسان مبارکې سو داسې تشر کیږي چې هغه ته به زیات نه زیات د ووټ اچول موقع ورکړي کیږي او الیکشن کمیشن مکمل د دې خبرې په حق کې دی چې څوک د ووټ نه پاتې نه شي
حکومتی او دے الیکشن کمیشن وکمن دے اغا مشکلات زر کی لرے کی چکم دے امیدوارانو و ٹورانو پا منش دے خرنڈ باعث گرز دلی دی
گرانو مینوالو قدرمنو ز کمرگولیم تماشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیر دلچسپ او خدا خو هم دا او ډیر خ جالب پروګرامونه لري خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شئ.